السلام علیکم لس بجې شوې له ازادي رادیو خبرونه اوري د سالنګ لوی الار سر لننه د مسافرو پر مخ تړل شوې ده د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې د لاره به یوازې د شپې په مخه په نوبت د باروړونکو موټرو لپاره پرانیستي وي د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي مسافر به د شیبر کوتل او غوربند د ریل لارې له شماله جنوب او له جنوبه شمال ته تګ راتګ کوي راپورونه وایي چې د لاره ښایي تر دریو میاشتو ورغول شي داسې مهال چې په کور دننه د افغانانو اقتصادي وضعیت خورا ترینګلی حالت ته رسېدلی دی د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د 190 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي دا تړونونه په استانه کې د افغاني محصولاتو د نندارتون پر مهال شوي دي دا نندارتون نن پای ته رسېږي هخوا د قزاقستان د صدراعظم مرسیال ویلي که شرایط ښه شي د استانې او کابل ترمنځ سوداګري تر 3 میلیارده ډالرو رسېدای شي د کندهار د میرویس روغتون یو شمېر چارواکي په دې روغتون کې د درملو او ځینو روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي د دې روغتون څو تنو چینایي غوښتل نمونه یې واخیستل چې پرون ازادي راډیو ته وویل پخوا به دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول خو له کله چې د سره سلیم مرستې کمې شوې دي نو دوی په درملو کې تر 70% کې کموالی راغلی دی د شاوخوا 1.5 کلنو رئیس سره سلیم له دې روغتون سره هم د درملو مرسته کوله هم یې طبي وسایل ورکول او هم یې ډاکټرانو ته معاشونه خو له تېرو دوو میاشتو رئیس سره سلیم په ټول افغانستان کې خپلې مرستې محدودې کړې دي د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو دراوتو خبرداري ورکړه ده د دې ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه کې په نورستان کونړ لغمان ننګرهار پکتیا خوست پکتیکا او لوګر کې د درنو اورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو اټکل شوی ده وروستیو کې د افغانستان په شاوخوا 4 ولایتونو کې د سیلابونو له امله نږدې 50 کسان مړه شوي او د سلګونو کورونو په ګډون زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او میوه لرونکي باغونه تخریب شوي دي پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم شهباز شریف به د دې هیواد پارلمان د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ منحل کړي دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغه ده چې د ائتلافي حکومت د ړنګېدو او د موقت حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوې وه پاکستانی رسنیو د ډان ورځپاڼې په ګډون د یو شمېر سرچینو له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه کوله خبر ورکړی چې شهباز شریف دا پرېکړه د پنجشنبې په شپه په یو غیر رسمي غونډه کې اعلان کړې ده د پارلمان منحل کېدل دا معنی لري چې باید تر 90 ورځو پورې انتخابات وشي او د ښځو فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبې نن پیلېږي په یوه لوبه کې به سویس له اسپانیا سره او په بله کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي دا لوبې د جولای په 6مه د نړۍ د 2.5 میلیونو لوبډالو ترمنځ په نیوزیلنډ او استرالیا کې پیل شوي چې اوس په دویم پړاو کې 14 لوبډلې پاتې دي دا نړیوال جام به د اګست 3 شلمې نېټې بشپړ شي دا خبرونه
اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغلی نن د ماشومان پاکل خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي دا چې په ماشومان باندې د غول توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومه بد پایله لري نن په خبرونه کې له میل مسره چیړو لمون سره میل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پنځه استاد عبدالعظیم صافی میل ماده خرغلاست وای ستریم شي په خیر غلی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د ازادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه درناوی واقعا دا یو تریش په حقیقت ده د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي توګه په کابل کې په هر لاس مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلای شي تاسو تقریبا د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای اما ماشومان په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري له مهربانۍ او عطفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي باید کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده او نه هم دا د دوی انتخاب ده بلکې عوامل لري چې دا ماشومان مجبوره کړي دي او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه شاخه کارونه ته مخه کړي او ترسره کړي
بله استاد همدا پوښتنه مال تاسو خوښ مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلی شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي ګدایي کوي یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي
علتونه زیات لري، اما عمده علتونه ته زغوام اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې، تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي بیا دغه ماشومان. یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا څه شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور ده چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دسروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې بحث وکړو بیا.
بلې استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوئ، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اسلام په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې درس و تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترېنه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنگونه او ناامني ده په افغانستان کې چې له تېرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي. په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاد وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه ده کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پرې راوړل کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهوبه درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونی ده، او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط ته وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرڅ لپاره دوی مجبوره وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې ټولنه سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ لخوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې لخوا نه، او بالاخره د دولتونو لخوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره، او کورنۍ په دې تمه چې دا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ځمکې کې یخ تیری، په اوړي کې ګرمي تیروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر څنګه دي دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان ار کي او ترېنا غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې، ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د تاریخي جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې طرحونه چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپل او کورنۍ اقتصادي چارې ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل، او بچي ادي اقل په ناس باندې مړه. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه، چې خلکو اقتصاد خراب دی. دغه موضوع چاره ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیلي درلوده. په هر فامیل کې کمونږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول، او دوی خپله ډوډۍ فیلان دپاره ترلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي، او دوی خپل اقتصاد ته لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي، او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا نشي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه میرمنو ماشومان او شاقه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دغه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاقه کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار او بازار کوڅو کې باید شاقه کارونه ترسره کړي، او دوی ته یو مالي ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بېکاره شي، او د کار زمینه مرته برابر نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه وشي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولای. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق به استعداد، هر څوک مطابق به هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود، او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت وو، او دا د دوی لیاقت وو. نو په دې برخه کې دوی کار کړی وو، ذکر تر لاسه کړو، د لاسره د دې لار نه ځان ته د ژوند اقتصاد برابرو. اثرات به طبعا منفي وي او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادی لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یوه منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې، په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادی لګښت کورنۍ پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان له دننه راتلی سي؟
بله، تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دېګ از د کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، همغسې په آینده کې هم دوی همغسې شخصیتونه پیدا کوي، همغسې جامعې ته وړاندې کېږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کېږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کېږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به مونږ خپل اولادونه له بېتربیتۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کېږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي، که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي، نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب ده، او لبلې خوا ورستر بلې کاری ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبور نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بېکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شوي چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي، نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي، لکه مخکې موږ تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منشي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دا ستر انساني ټولنه بیکاره پاتې کیږي، بیروزګاره پاتې کیږي. نو یو خو په خپل حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا ستر ضربه ده، او له بل خوا کورنۍ ته هم ستر ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنۍ کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګانو روزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د ماشومانو په برخه کې کوم سازمانونه چې دي دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي، او دغسې زمینه سازي د وسه وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي. د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، نو خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه هم له لاسه ورکړلې، په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چرخې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټول خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونې لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږ نوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لوی کورنۍ ورتر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دو سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاتي خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت ده، د ټولو زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاري او بل د سونګ لرګیو نه بعض نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاو عبادت پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعض یو لس پیسره کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه، هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقي مانده، موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نه شو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوې باته وکړو. نرخونه واته ته بهتره معلومه ده، کرارې کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیغچین هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو. موږ دا یو مشروع حق ده، او حق نوم دی الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تم توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هیڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دېنه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري، او زموږ افغانستان خلک یې مګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته یې خپل حق نه ورکول کیږي. په یو نوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځې که اداري امور ته، اداري د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسو هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالی وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس الوزرا سره کینی پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډیر مشکل دي. زه اوس یو ملکی شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې رئیس شال وزارت لسم؟ ولی په ډیر مانو بتونی و رئیس شال وزارت غی شرفندانانه ما ته حکم راک وی می وړ وزارت غته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی عدالت. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیر شوی ولی تر اوسه نتیجه منفی ده، مونږ ته چاته مونږ ته حقوق نه دی راکړی شوی.
یو ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کړه نکله سره راغونډې ری د زړه خالص سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپل کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږي؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث هم دغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې ده. دوی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټولې جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دې کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانۍ فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هیڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبری د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه در کړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه در راسپارل شوی؟
څنګه صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ، مطالعه کوئ، تلویزیون ګوري، څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف کو دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچۍ ګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپینګیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کیږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته را تازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن در ټولو سره ده، مونږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن مونږ نه خوشی کړم دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پیګو، په خبرو کولو مونږ ذاتی نه پیګو، ځکه چې وای یو څوک کیږي دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دی راکړي. نو مونږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي، حتی مونږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې مونږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کې، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. مونږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، داغوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یې، هغه دغه اولادونه به هم رواني کېږي او کورنۍ به هم رواني کېږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه وي، هغه په خوله کې خندا نه وي هلته، ځکه د هغې حقوق ته نشي کولی، اولاد د تعلیم و تربیه نشي کولی، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لوړ دي، ټول شیخفانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاږه واږه روان اوسېږي. نو دا حتی د دوایي پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورشو، دا اول زه خپله زما هغه لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نه شم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کېږي، مونږ د دوایي پیسې هم نه لرو. زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ مې له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درسه، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هغه هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، داسې بې دوایي له لاسه مونږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره مونږ اخته یو چې اقتصاد د قوي نه هیڅ کار نشي کولی، نه غریبي کولی شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم مونږ نه لرو چې مونږ یې په کراچۍ باندې واچو، مونږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا مونږ مسؤل خو ما خو دې کینې کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لاس کې پاتې. ولې دا مونږ سره منو کنه؟ اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، مونږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره که هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، مونږ خو یاغیان باغیان نه یو، مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي مونږ یې منو. ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید مونږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو مونږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي، ماته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو کنه. خو دا خبره هم نشته ده کنه، خو چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته اصلا. اوس هدی اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو، هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي، توشی شو، نو بودیجه خو هم امیرالمومنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري. نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي؟ ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي، په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره. ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده، جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیس پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالونه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کړی چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا د مونږ دولت ده، مونږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو. په قسط را ته راکي نیمې دې را ته راکي خو ودې وایي چې اورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دې کې مونږ هېڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه عمارت اسلامي نه عمارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راو غواړی مونږ ته قناعت راکوي ولې مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا مونږ درکو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغه نه لرو سره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دینه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته نو د چې موږ نه کوو چې موږ وو چې موږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر موږ نه کوو موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو د زموږ مشران دي موږ دې ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زموږ چیرې چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتي پیسې دي په دولت باندې زموږ قرض ده دغه قرض پیسې چې موږ ترا کړی شي نور موږ نه هیڅ څه مشکل لرو دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامي نه شکایت نه کوو د امارت اسلامي خواته موږ پراته یو دلته سیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
څنګه سره پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات منتاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د اقل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دای موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڼه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتا یو فرمان مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي او د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خدا غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې زه ته پنځوس فیصده پنځه قوطۍ سګرېټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې یخي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې دوه سوه روپۍ نه کې یا د دې ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده ته مچې دي ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده کته چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم ګدۍ تم خلک مخسوي دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بیا کوي هغه خرسي دی فاميلي یاشه په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار وي دا خو ډیره سخته خبره ده په خار کې اوسېږي د کور کراو نه لري نو دا خو ډیره مشکله خبره ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمي ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پر کم یا کمزوری په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه وي ولی باقی منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پات شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نوی کیږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي د هغې جنجال هم ور په غاړه ده او بلته متقاعد چې دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم دوکاندارانو قرضدار د فعلا لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه نو دا مشکلات دا دي چې دا خو ژوندګی نه ده چې موږ یې تیریو دلته نو دا په دغه حالت کې قرار لرو
کله چې دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکې عرضه کوو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي دته قرض څوک نه ورکوي هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به یې ورکړي نو نه تر درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتي ختم امیدواري هم قطره ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې د هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ده کې به چی پاتې کېږي د احساسات ټول مړه شوي دي بله لاره هم ترېنه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې هغه په لاره نشي تللی نو دی به نور چی غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی د غلولې شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په داسن دي آتش په توش په تو کې دی قرار لري دا لمرزونو ډکم د دتم مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد په دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې بدای اخته دی ویني وړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی چې شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت البال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خو ول زخپل په دې نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه د ابتداء نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر داوود سپوري په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل البته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به یې تخصیص نشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا وسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرج به مو کوو بودیجه به منظور شله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او ژوندګي دي خارج کې چې دي متقاعدین هغه ژوندګي ټول بیمه ده صحیح رایګان ده کورو ته موټر راځي د اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږه برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي ا بیمه موږ نه غواړو نور شیان موږ نه غواړو او تقاوت د دې لپاره ولکې ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوی ول ډېر مشکلات او د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ موږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکه نه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په پسه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلات تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي و چې میوه خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرم نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور بنو الله ته سوال کو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړی دي او اوس بیا موږ ته چیرو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي موږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ستاسې رعایت یو موږ او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ نور به نو څه ووایو نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه. خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه
چیزو یو زلے پکتیا تا انڈے والا
والا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشانا
راز چیزو یو زلے پکتیا تا انڈے والا
والا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشانا
نن سبا کے تیر شل آخر دے سالور کالا
لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گیا گبر کلی کو لالا
راز چیزو یو زلی پکتیا تا انڈی والا
والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا